السلام علیکم د سې شنبه یا نهه ورځ د جون درويشتمه نیټه په خبر کې د سهار نه بجې دي د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پایل شوې په دې سهار نه یو خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم په لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې تازه راپورونه مو درته برابر کړي خو اول خبرونه د حکومتي جرګو باوجود د بکا خیلو کډوال وای نور د غلطه ژوند نه کوي په سن کې ګرمۍ د 200 نه زیات کسان مړه کړي او ایران وای د جون تر دیرشمې به د دوی په جوهري پروګرام خبرې بشپړې شي د پاکستان په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر پرون مشال لړیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پاس د کیمپ اوسیدونکي دې خبرې ته رضا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي د یکشنبې په ماښام د امنیتي سرتیرو لخوا په ترسره شوو ډزو کې وژل شوي دوه قبایلي وګړي پرون خاورو ته وسپارل شول وروسته د کیمپ د انتظامي او د کډوالو د مشرانو ترمنځ دوه جرګې وشوې چې د محمد نذیر په وینا سره نتیجه ورنکړه
ډېر نخوشګوار حالات وي د آی ډی پیز ډېر جذبې وي دوی سره جنجې څه وشوې هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغې پاره ورسېدې میږ د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړله نور میږ دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړې چې میږ دا د کیمپ نه زود کړو د په دا باندې مو ټیم هېڅ کړ چې د ماشوم نه ورسو نیسو بیا په کیمپ کې دغه دوه برا سیشن شریکوي نوره خبره میږ د آرمی سره فاینل کړې نه دو چې میږ آډ وې سره موسو د میر وخت ریوه سره کړنه شوله نور مهرباني دا وشي چې میږ دا د کیمپ نه زود شي
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې او یو شمیر سیاسي ګوندونو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي کسانو لخوا د کیمپ پر استوګنو ډزې غندلې دي له پاکستان را رسیدلی راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې سپې د 200 نه زیات کسان مړه کړي دي چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې ده راپورونه وایي په سلګونو نور کسان چې ګرمۍ ځپلې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي د کراچۍ ښار 40 میلیونه نفوس لري او دغلته د برېښنا کمبود حالات نور هم ترنګلې کړي دي د پاکستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن نه به په ملک کې هوا سړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا برید غندي او د ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي پاکستان وایي د ترهګر هر بڼه غندي او پر ضد د افغانستان سره ګډه همکاري کوي په کابل کې د ولسي جرګې پر ودانۍ پرونی برید کې و واړه برید کوونکي وژل شوي او د 150 نه زیات ولسي کسان ژوبل شوي د پاکستان تر څنګ د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د کابل پرونی حمله غندلې ده د افغانستان د بغلان ولایت پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنی قومندان جنرال عبدالجبار پوردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه یې ښودل لارې نیولې او وژنې ترسره کولې ښاغلی پوردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او نوري ونیول شول یو هالنډي خزه پرون په کابل کې وتختول شو دغه خزه انجادي بیر نومیږي او لوی سويسي موسسي سره کار کاو د هالند ټلګراف رسپانه دی او چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر لتیرو دیار لس کالو رئیس په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاو او لوی کالای سي د سويسي خیریه موسسي د عملیاتو مشروه د راپورونو لمخې نو موري د کابل له هغه برخې تختول شوی چې بهرانيان پکې ډیر تګرا تک کوي تاسو له مشال لاډیو خبر نوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي جواد ظریف پرون په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې وویل د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یوه سیاسي ژمنه موجوده ده تهران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا چین روسیه فرانسه برتانیا او جرمني د وی جامع تړون د ترسره کولو لپاره په مذاکراتو بوختي چې مخه د بندیزونو د لری کولو په بدل کې د ایران د اټمی هلو زلو مخنیوي کول دي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر چې پرې شک کیږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان ډګروال سټو ویرن وای د علي اونی الحزري په نوم دغه تن په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نږدې فعالیت درلودلو. د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د سفارت په یوې څوکۍ پر برید کې د امریکا د سفیر کریس ټیونس په ګډون څلور امریکایان وژل شوي. د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. نوموړي پرون بی بی سي ته په مرکه کې وویل دی له خپل مسؤلیته انکار نه کوي. دی وایي هیڅکله یې امنیتي ځواکونو ته امر نه دی کړی چې پر مظاهره کوونکو دې ډزې وکړي، خو دا یې ومنله چې د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه وکړي. نوموړی وایي دی امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت ادا کولو. د کیف پر مرکزي لو لاره کې هغه مهال د پولیسو سره د نښتو پر مهال لسلو زیات مظاهره کوونکي وژل شوی. د 2014 کال د فبروري په 13 نیټه یانوکوویچ د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا یو خوندي ځای ته رسول شوی چېرته چې نوموړی اوس هم د جلاوطنۍ ژوند تیروي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو پخیر. په دې خبرونه کې د بنو د بکاخیل کې د مشرانو او امنیتي ادارو ترمنځ شوي دوه جرګې ناکامه شوې. کډوال وای نور په یاد کېم کې نه اوسېږي.
فاره ورسې د میرزا د اډی پی سره کوم خبره اوسه هغه ټول خلاص باندې دا خبره وکړه. میرزا د کوم نازود کو نور خبره میرزا د ارمی سره فاینل کړی نه دو نور مهرباني دا وشي چې میرزا د کوم نازود شي.
د پښتونخوا وزیر اعلی وای برېښنا دوی تولیدوي خو صوبه تر ټولو زیاته د بجلی د بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لوی مشر د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې پیل کړي. د یو ان ایچ سی آر ویان دی پاړوي
نو دا هغه ډیسکشنز دي چې های کمشنر په مې کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي.
نړیوال ټولنې په کابل کې پر پارلمان پرونی حمله وغندله. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې ژوبل ماشومان تر اوسه رنځوړي. یو پلار وای
زه موږ نه پوهېږم چې دا امی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی اوس په دې کې زموږ ماشومانو علاج نه دا موږ علاج د چېرته بوسو.
را سره اوسه یې نور راپورونه هم لرو او که وخت یاري وکړه نو څو سندرې به هم دروړو. د بنو په بکاخیل کمپ کې د کډوالو د مشرانو او د کمپ د انتظامی ترمنځ جرګی ناکامۍ سره مخ شوې دي. په جرګو کې هڅه کېده چې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې نه پس حالات په قابو کې راوستل شي، خو کډوال وایي نور په بکاخیل پنډغالي کې پاتې کېدل نه غواړي. په نوموړي کمپ کې د اتوار په ماښام د کډوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ په خوډب کې دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. نور حال په دې راپور کې.
تیر ورځ بکاخیل کډوالو کیم کې د امنیتی سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوی دوه کډوالو جنازې ورسته ځایي مشرانو د غلطه کیمپ انتظامی سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنکړې. مشرانو وویل ماشام افطاری ورسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وای کډوال یو خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمه ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دی ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر نخوشګوار حالات وي. د آی ډی پیز ډېر جذبې وي. زه سره جنرالیست وشو هغه کسونو خپل خپل راکې ته ورغله. پر ورځ د میزا د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغه ټوکل خاص باندې دا خبره وکړله چې یو کول میز دل کې تیر کا میز تکلیف حالانکه چاته پته نشته چې په میز سره تکلیف تیرې دي. د وتلې نه وتلې تکلیف ته نور میز دا یو ریکوست توس تاکي توسې آرمی سره وکړي چې میز دا د کیم نازود کو د پدامن مو ټیم میز کړي د ماشوم نو ورسره میز بیا په کیم کې دغه دوه برا سشن شریکوي. یاره سوال نه بیا میز تا جمعیت اسلام کیم کا سوندي چې میز خبره کین ته بدل کړی دو. حالانکه میز کین ته نه میز په پام باندې سره نو چې کوم کیم او کاستای میز مخه څنګه خبره ایږي نور خبره میز دی آرمی سره فاین کړی نه دو چې میز اډو سره مو څه د میز وخت لري وتر کو نه سولا نور مهرباني دا وشي چې میز دا د کیم نازود شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای کډوال چې کما غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کوم حال خو د پنځرا کې حال دی د چې سبا ته وی دی منی په دابون دی میرو ټول عوام پریشان دي او ورستنه می دادو جرګه هم سره لګیا دو جرګه یا داس موز بوت او پیسې لا نه دوشوې سمرا حال ته می آی ډی فیس ورن دي هغه دغه مطالبه دي می ته کیمه خمه ټینټینا رکړی دي دادا می ته جزات روپی دي میره بل دي تلور چی ما مزید په کوم کې نه ده بندي بستا او نه ده بزلی بندي بستا می دا ری پی دي می ورن دي می یو وینا دو دي چې کیمه خبره کوم دې په سره برابر شریک دي سره دا می
ملک نظر دین مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان نه خلک نقل مکان وکړل خو هغه یاد ملک ته پورا یاد ملک ته بچو کول دې پورا خونن دې چې کومه د بلو سبب شدی او په پنجره شه د حکومت نو د پرین وکیا چې کومه شوی او زمې دغه مزمات حق ویل چې یو سړی د تو په غیر شوی چې کومه د او ته د سامال ور سره وکي خپل ډاک کرینا پرشول خپل جایداد مو پریاش ایس می ژ خپل مشرون هپا داشه د عوام سره متفقی چهره در زونه د بی عزتی می نشي برداشت کولای ویل چې دا د میش بل بچتی دا د میش خواندې مان دی پنن ان مقابند بجلی سیستم نشته دی میش عزت پاشه دی د ارمیا پاشه دی چې میش د متاثرین خپل ټینټینا د ور کو د چې کیمادو په وی ونه وخته خپل زندگی تیر کو خو عزت خو بچوی
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د فوزی چارواکو موقف واخلو خو دوی په دې اړه څه موقف میډیا ته لا هم نه دی ورکړی. یاده دې وي چې بکاخیل کډوالو کیمپ په نښته کې وژلې شوې دوه کډوالو جنازې وروسته تیره ورځ میرعلي ته یوړل شول چې خپلو پلرني ټاټوبي کې خاورې ته وسپارل شول او نهه ژوبل شوي کډوال د بنو او پېښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه هیواد د بشري حقوقو د ادارې مشر د بنو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو د امنیتي سرتیرو ډزې غندلې دي. دوی وایي پوستا د زغم نه کار اخیستل پکارو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر پاکستانی رسنۍ هم ګرمې بولي چې د اتوار د ورځې د پیښې په اړه خاموشي غوره کړې ده. نور حال د اسلام مومن په راپور کې چې د خلکو په غږ او په یو ساس پیلېږي.
د بنو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دی چې وایي پوځي سرتیرو پرې تشدد کړی او دوه کډوال یې وجلي او نهه یې جوبل کړي. د بکاخیلو کیمپ یو کډوال او د پیښې عیني شاهد منور شاه وایي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د کیمپ یو ځوان ته د ګیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلار او پوځي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو دغه تن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوځ یې د کاڼو ګزارونه شروع کړل.
بس یہ پاگا بند ہے دی پتراو شروع کرو جو پتراو شروع کرو بیا دا کبونا بہار ہو انتہی جت پتراو شدید ہو اگر چکم کھانے وغیرہ ہو اور دل آرمی کیمپ تک سائیڈ باندھے بس ایک نا جو بھی فائرنگ مانگ مندے بوسو دری سلور سائیڈ نو تراتنا پاکی تقریبا نا سات اٹھ کسان زخمیان شل او دوا کسان من سہر وقتی من جنازے ہو پیدا کسان ہوا کلی تاو لے گل
کچا ہم دا پاوز دا مطبعاتی داری یو چارواکی پرون مشال دیو تاویل چی دوی تر داغ پیخی پڑا چا معلومات نشتا خود پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن مشرا زهره یوسف په د دې پیخي غندنه کړي او ویلي دي چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشري حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه ځکه خاموش دي چې د دې په خبره چیرته چې د پوز پوز دخل وی حل تدوی رسائی نشی کولی.
بلکل کندم کرم.
مقتدی غند نہ کو زما په خیال پوزی ځوانانو افسرانو ته لسبره کار غستل پکارو ځکه کې یو خو کډوالو ته سہولیات نشته نو بل خو مظاهره کول دغه حق دی او په داسې حالاتو کې کچری د کډوالو لخوا د تشدد هم امکان وو نو پوزی سرتیرو لا نو پکار چې پر دوی ډزی وکړي او یا اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي په الکترونیک میډیا د دې پاړه ایس نو او لسی مشرتابه هم کمزوری ده چې په کومه پیخه کې آرمی لاس لري نو پاغې نیوکی نشی کوله.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وای هغوی او نور د بشری حقوقو ادارو ته اجازه نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي او هل تروان حالات رپورٹ کړي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ پړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوز ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستان د خامی سملی غړی محمد نذیر وای اوس د کډوالو یو غوښتنه ده چې دوی ته د کیمپ د وتلو اجازه ورکړل شي.
متاثرین دا خبره وکړه بالکل په یو وزمند چې دین اورسته میزا په کیمپ کې وخت لري میسته ګرنه دو میز د کیمپ نه چې کیمپ د کیمپ ته میسته خیمه نه لاندې کیمپ ته سامان نه لاندې دا می سره اجازه ورکړه چې میز کېم نه بهر وځي. خبره دې اډی پی ځانې ولې وا او ار می دا خبره کړه چې دغه لکه دا شي نور مشکلات جوړ شي د خلکو لري خال دا چې بهر ته کې نو تکلیف جوړ شي. دا خبره می څه دې سره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کې
دا و می نېشنل ګوند یو مشر پر سیاب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او سانتیا ورکولو کې پاتې راغلي. د دغه خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیاری نه دنیولې
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر بد حالت کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کم واقع شوی دا موږ دې غندنه کوو او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پرونی واقع تحقیق وکړي او چې دې کم ذمہ خلک دي هغه خلاف قانون مطابق کاروي وکړي.
د پاکستان حکومت او تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې لس لکه خلک بے کوره شول چې شاوخوا او یا فیصد یې دا محل په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او شاوخوا شل زره کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دېره دي. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړي.
اسرار العالم مومند هو سرزو کراچۍ ته چرته چې راپورونه وای د سخت ګرمۍ سپې په سلګونو کسان وژل دي. همدا شیبه له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله مونږ سره نیخ په نیغه دی. احمد الله داسې راپورونه دي چې په کراچۍ کې سخته ګرمۍ ده، تاسو سره روستي راپورونه څه دي؟ د تلفاتو شمېره څو ته رسېدلې؟
ډیره مننه نجیب، څنګه چې تاسو هم وویله چې په تیر څو ورځو نه په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې نه کوم چې سرکاري میډیا ده نو هغه خو د 250 کسان خې چې د سختې ګرمۍ د وجې نه هغه ته مړه شوي دي. خو ویلې چې کوم د مختلف په کراچۍ کې کوم غټ شپږ هسپتالونه دي د هغه چارواکو د وینا پر مخه چې او د ای دی چې کوم هغه ته فلاحي اداره د هغه پر مخه چې قریبا خوښ 450 پورې کوم کسان چې کوم مړي چې کوم دي هغه هسپتالونو ته راوړل شوي دي. کې ډیر داسې کسانو چې هغه راوړل شي د علاج مالجه لپاره خو چې ځینې کسان پکې سختونه هغه ساور کړو دغه شند دغه شمیره چې کوم هسپتال زراعي چې کمی دي سرچینی هغه 450 خې. خو ولې کمی آزاد سرچینی چې دي کوم په کراچۍ کې خبري اعلان دي او نور چې کوم دغه دي هغه سره زمنګ خبري کیږي نو هغه خې چې دا زرو پورې شمیره ده ځکه چې د غټو هسپتالونو نه علاوه کوم واړه هسپتالونه چې دي هغه خلک چې خپل خپلوان په حق رسیدلي او هغه په کورونو کې لکه بس خخکړي لکه اجازه کړي هغه وروسته خخکړي او هغه رپورټ شي ویني دي نو کدا ټول رئیسات کې نو دا تقریبا زرو ته رسیدي. د دې صورتحال کې کوم په کراچۍ کې هغه خو ځکه چې د ډېرې ګرمۍ د وجه نه خلک چې کوم دي هغه متاثر کیږي او خصوصا زیات عمر خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. خو حکومت چې کوم دي هغه هم لګیا دي او د څو ورځې پس خپلې هڅې شروع کړې دي. دې حوالے سره یو میټینګ هم چې کوم د سند وزیر اعلی د غیر اغوخت دي او په هغه کې مختلف صورتحال د صورتحال جایزه غوښتنه علاوه په مختلف چارو به خبرې اترې کیږي چې آیا څه کول پکار دي مطلب چې نور کوم د خلکو د کوم مرګ جوړ لچې دا نور خلکو ته وروانه وړي. دغه شان وزیر اعظم هم د خپل طرفه هدایت جاری کړې دي او ان ډی ایم ای د پی ډی ایم ای سره چې کوم د غیر اړتیا کړې ده او د دې نه علاوه د بجلی چې کوم هغه ته چې کوم لوډ شیډینګ کیږي او د هغه د وجې نه چې خلک ډېر په غوسه کې او چې دې وجه هم دا د هغه لپاره هم حکومت کوششونه شروع کړی دي چې په سیمه کې د بجلی چې کوم طلب او رصد دی هغه فرق کم نه کم کړل شي او خلکو ته بجلی ورکړل شي چې دغه شان خلک د کوم مشکلاتو سره چې کوم مخ دي د هغه په مشکلاتو کې کمی راشي.
مننه احمد الله په بل موضوع هم کوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړي. دا راپور نه دی چې د پاکستان حکومت پرون په کابل کې پر ولسی جرګې تر سره شوی برید غندلې ده.
بالکل پرون چې کوم په کابل پارلمان باندې کما بریچ شوی و نو د پاکستان چې کوم دی دغه بریچ چې کوم دی په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله چې کوم دی هغه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په دې پیښې په مؤثره توګه مخنیوي لپاره موږ د افغانستان سکیورټي فورسز کردار چې کوم دی هغه موږ ستایو او هغه دا هم ویلي چې د هر قسمه ترهګرۍ موږ مزمت کوو او موږ غواړو چې په پاکستان او افغانستان کې چې څه قسمه ترهګرۍ د دې خاتمه وشي او موږ افغانستان سره خپل نږدې مرستو د لارې د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ روان دی دې هم موږ ختمول غواړو او دې کې سره موږ مرستې هم کوو. په دې نه علاوه هغه د قاضي خلیل الله په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مشترکه جدوجهد کې خپل د افغانستان اورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او زموږ به کوشش دی چې هغه ته کومه طرحه هغری ختم شي نو د هغې وجه نه په پاکستان کې هم قلاد رات نه شي. زمونږ کوشش همدا دی چې د دواړو ملکونو نه د دې په مکمله توګه خاتمه وشي.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله او چې په روانو چارو تاسو معلومات درکول.
د مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتم منټه د پاسه دوو بجو
حجره
پا درې نیمو بجو
سروه
پا سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا وزیر لوی تر ټولو زیاته برېښنا د دوی صوبه تولیدوي خو مرکز بیا هم دوی ته د خپل برخې برېښنا نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی به د وفاقي حکومت نه د برېښنا یا د بجلی د معاوضې د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې نور حال د خالد خان په راپور کې.
پښتونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا صوبه د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصې بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي نو بیا زمونږ دا حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلي وو چې اور به لګوو نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو ځکه چې هغه زمونږ صوبه کې اور لګولې دي. غلطي د واده د هغه افسرانو ده چې پیښور کې ناستي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربو نه 11 اربو روپو پورې رسوي. پیښور کې د میټرو بس سرویس یا د سورلو د ټرین د منصوبې په حق له وزیر اعلی وویل چې دغه په نږدو وختونو کې ممکن نه ده خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پیښور مردان نوخار او چارسدې په منځ کې د سورلو دپاره اورګاډي پاتله جوړولو اجازت ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دی او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره 4.78 اربو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو برید نړیوالو په سختو ټکو کې وغانده خو ډیرو یوازې پر غندنو هم بسنه ونه کړه بلکې یو ځل بیا یې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې هم تازه کړې. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملو ته زور ورکړی خو دغه پرونی برید ته یې د نړیوالو ډیر پام ځکه واوښت چې هغه د افغانستان د خلکو د استازو په هغه ارګان شوی چې په دې حمله کې د نوي ټوکېدلې ډیموکراسۍ ازمو نه بلل کیږي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
نړیوالو د افغانستان پر ملي شورا د پرنی حمله د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ د دوام ژمنې وکړي. په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ اتو وسلوالو برید کړی و چې یوې ځانوالو زو او نور وواړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. د ملي شورا پر ودانۍ پرونی حمله پر افغان ولسمشر سربیره د امریکا سفارت ملګرو ملتونو ناتو او دغه راز یو شمېر هیوادونو وغندله. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان پر ملي شورا پرونی برید پر دیموکراسۍ برید وباله او یو ځل بیا له افغانستان سره د دې سازمان د مرستو د دوام ژمنه وکړه. ستولتنبرګ په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
We will continue to support and we have decided to
موږ به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره اوږدمهاله شراکت ته ادامه ورکړو او په همدې خاطر ناتو به حل تویچې له افغانانو سره د ځان په خوندې کولو کې مرسته وکړي او هم د یو دیموکراتیک او متحد افغانستان ساتنه وکړي فرانسې هم دغه حمله وغندله د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې فرانسې یو ځل بیا په افغانستان کې د دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي هند چې په مالی مرسته د ملي شورا ودانۍ جوړه شوې د هیواد یوې مخکښې سیاستوالې د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی هم دغه حمله وغندله ګاندی په نوې ډیلی کې د دیموکراتیکو قوتونو د ماتولو لپاره د توندلارو لخوا یو کرغیړنه هڅه وبلله ګاندی وویل کانګرس او ټول هیواد د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل کې پر ملي شورا دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم شخړې زیاتې شوې او د کندوز دوهمه ولسوالۍ دشت ارچه هم پرون د طالبانو لاسته پریوته د دې ولایت چاردرې ولسوالۍ درې ورځې مخکې طالبانو نیولې وه د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې وسلوال طالبان په دې وروستیو کې توانېدلې چې په یو شمیر مهمو ولایتونو کې لوی حملې ترسره کړي یو علت هم دا دی چې له یوې خوا په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمیر کم شوی او له بلې خوا د امریکا هوایي بریدونه کم شوي دي طالبانو د ملي شورا پر ودانۍ حمله په داسې حال کې وکړه چې دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ولسي جرګې غړو ته معرفي کېده ستانکزی ډیره موده د سولې د عالي شورا جګپوړې غړی و چې په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم ګډون کړی و خو د سولې هڅو یې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړه او ولسمشر اشرف غنی هم نوموړي ته د سولې پر ځای د هغه وزارت چارې وسپارلې چې د طالبانو په وړاندې به جنګ مخته وړي خو طالبانو هم پرون په جنګ ځواب ورکړ
تاسو د نوریاس نوري راپور اورېده د خبرونې په دې برخه کې سردار علي ټکر ته وکړه
وطن دلالون خزانه زما سارا ترقی دی نظرون خانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلالون خزانه زما سارا ترقی دی نظرون خانه زما سارا ترقی دی نظرون خانه زما شانو شوکت سکلم چخوارو زارے زب مالا دولت سکلم کرم پوینه مستات زما اے زما وطن دلل نو خزانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلل نو خزانه زما سارا ترقی دی نظرو نخانه زما سارا ترقی دی نظرو نخانه زما سیال کرما وطن د جهان یا پس تا پختو کی تور خاور کم پلزان
سردار علی ټکر تا واګوي د خبرونه په دې برخه کې د خبرنو لنډیست ورزو د پاکستان په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د امنیتی سرتیرو لخوا د بکاخیل پر کډوالو د ډزو نه پاس د کیمپ اوسیدونکو د خبرې ترزانه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي. دی وایي د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمنځ په دې اړه دوه جرګې هم شوي چې څه نتیجه یې نه ده ورکړې. له پاکستان را رسیدلی راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې څپې د 200 نه زیات کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګونستای نه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې د برید غندي او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي. یوه هلندۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه انجاد بیر نومي یو لوی سویسی موسسه سره کار کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوی چې بهرنیان پکې ډیر تګره تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي. د امریکې د دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر علي اونی الحرزي چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. او د یوکرین په پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د زنو هغه وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. خو وایي خپلو ځواکونو ته پر مظاهره کوونکو د ډزو امر نه وکړی. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش اردوونکو وروستنو راپورونه هم لرو خو دمګړی ته کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼې زموږ همکارې رابعه اکرم خان لوستي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې سختې ګرمۍ او لوډ شیډنګ په اړه لیکلي دي. همدې لړکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سختې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 121 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تیرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډ شیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سختې ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکې وبائی مرزونو لپاره د مخکنه اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د ویانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکلي کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه او وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایت باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخت تقاضا ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولس ته سهولیت ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیری کې لیکي د موسم د ګرموالي شدت کسمره هم دی. کده بو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یو اداره ذمہواری قبولولو ته تیار نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه لیکي چې زیات ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پختونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیات ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې ساينسي تحقیق او تجربو نه فایده اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې سمنصوبه بندي ونه کړې شو. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې اولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له بکار ده چې موسمي اثراتو نه اولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیان او خرابیان د لري کړي او خپل لوسي پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکن نه ده. په دې لړ کې سټیټ بانک یو رپورٹ هم پارلیمنٹ کې جمع کړي وو پسې چې حکومت په وخت عمل درآمد نه کړی شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصوبو خو بیا بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمولو لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدای شي او ابلخه منافع ترلاسه کوي، او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ټیلیګراف د افغانستان په اړه لیکي، طالبانو خپله یوه داسې ټیلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یوځای کېدو لپاره اړیکه نیول شي، او دا کار دوی د ولسي ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل، اسلامي امارت به له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره څلیری ساعته د ټیلیفون او ایمیل د لارې تماس نیول شي. طالبان اوسمهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه پاغیز اوچتول غواړي، ځکه چې د 1906 نوی نه 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل، او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزې رسنۍ د خپل نفوذ د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړی دی. ټیلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور یا د ډلې په عراق او شام کې د جنګېدو لپاره له ټولې نړۍ د جنګیالیو د راجلبولو لپاره همدا لاره خپلوله. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې، ځکه چې د مخالف وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي څو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوې دي. د ډیپلوماټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه، په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبره وي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فرانسې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتنه کړې ده. دا خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته په لوکزمبورګ کې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د جون تر 30 یا له هغې څو ورځې وروسته یو موافقه ترلاسه شي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. نور جزئیات یې نوریاس نوري نورو.
د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یو اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Us de Iran de Bahrain u Charul Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yosata bahs na raglam Zawaram de France de Riz de Iran de atmi mawzu pa da rukhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khudi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa da tamana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana lari chik altiyawi da gharaz la pawdi zayuno tkhakatan ham pak shamil wi da pa de mana che ke ایران د موافقه له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد وو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقدامات ته مهم دي، او دا هغه دریز دی چې فرانسې به پرې ولاړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
موږ دی وی ډیر ټاکونکې مرحله په فایل کې یو. زه هیله منیم چې دغه مرحله چې څو کمی ورځې ورته پاتې دي هغه خبرو اترو ته د پای ټکی کېږي چې نړیوال ټولنه له څه باندې لسو کلو رئیس له اندېښنو سره بوخت ساتلې ده. شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هلمن ووسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریز څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وي ډیر امکان شته چې یو موافقه د جون تر دیرشمې یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان وسپانه لیکي د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو د خبره منلې ده چې دغه هیواد کورنۍ جګړه د هیچا هم په ګټه نه ده. ادارې لیکي په افغانستان کې دا مهال چې کوم حالات روان دي، یوه وجه یې په دغه هیواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د مناسبې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د ادارې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د انرسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته یو ریپورت کې وړاندیز کړی چې څنګه به د جګړې هڅې پر روزنه سلام مشورو او مرستندویا مشن واړوي. دغه مشن پرې کندې مرستې یا ریزولوټ سپورټ په نامه بلل کیږي. دا ریپورت په افغانستان کې د امنیت او حکومتداري په چیلنجونو راسرخي. ادارې لیکي په واضح ډول د طالبانو د پسرلي عملیات د افغانستان د ثبات د هیلو لپاره یو ناکامي جوړه شوې او په عین حال کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د مسلسله سیاسي مشکل لاتونه دراوت الله پر هسی کوي. خود ډان په خبره الته د حکومتداري نظام بهترا کول ګرانه خبره ده. ادارې لیکي دا مهال چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي، هغه په دای هواد کې د ډیرو کالونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې او حقيقي ستراتیژي د نشټوالي یو برخه ده. او بیا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نه د سخکاري چې د هر څه پرتله زیات پام یې د افغانستان د امریکا وتلو اړخته دي. ډان د پښتنې کول سره لیکي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اندرونی اختلاف فاتو د ختمولو جوګن اخکاری او یای د دې لپاره کار نه وکړي، نو آیا دا د حیرانی دو خبره ده؟ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل ډیپلوماسي لاري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله ترمنس د ولسمشر د انتخاباتو لګي ورسې رستو جوړ پیدا کړو. ادارې لیکي د افغانستان لپاره د ټولو گاونډي هوادونو نه یو مثبته خبره ده مخ ته راغله چې د پاکستان په ګډون ټول گاونډي هوادونه پر دې رضا شوي دي چې د افغانستان کورنۍ جګړه د چاپک ګټوکې هم نه ده. ډونلیکي په تیرو سو کلونو کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه تعلقات پر سمه لاره روان شوي دي. بلخو چین هم د افغانستان لپاره یو نوی او مثبت بدلون دی. ادارې په اخره کې لیکي په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو خبرونه راځي، کې دیش چې د حالات افغان طالبان له کابل سره د خبرو لپاره تر فشار لاندې راولي.
انیسا اجمل د فرخنده نومنجلې کورنۍ له هغې وروسته چې نوموړی د قهرجنو له خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو وژل شو په یوازېتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخندې د قضیې سره اړوان عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅ کله هم ونه شي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخنده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو سوي ځکه چې غیر حاضری ډیر اسوه او دا ځکه چې موږ نو سو کولای د امنیتی ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې یو تاویزګر پر فرخوندې د قران سوځولو ناسم تور پوری کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته قتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخنده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له وبام را وغورځوله، ور باندې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حمله ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې شوې چې د دې وجنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې د فرخندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې وروڼه یې، د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندی ورور نجیب الله وایي دا یو کوچنی قضیه نه ده، دا یو قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول. له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندی ورور وایي په دې قضیه کې 30 تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
ملالۍ بشیر واو د خبرونې په دې برخه کې بریالي ولی ته غوږ شئ.
منزل رے لار ورانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار ورانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار ورانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا زہم ستڑے تم ستڑے زمال خیال موزے نمت شویہ رمولے نزمات خیال موزے زپخلا بش جانانا زہم ستڑے تم ستڑے زپخلا بش جانانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا زہم ستڑے تم ستڑے
دا ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لوی کمشنر چې دا مهال د پاکستان په دوره دی پرونې د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې کړي. پاکستان نوموړي ته ویلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه د کډوالو سره د مرستې غم وخوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې لوی کمشنر به د سرحدونو کډوالو د چارو یعنی سفران له وزیر او نورو چارواکو سره هم ملاقات وکړي. رابع اکرم خان په دې موضوع موږ ته له اسلام آباد دا راپور رالیږلی.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د افغان کډوالو په پاکستان کې په مختلفو مسلو او د دوی افغانستان ته پر رضاکارانه توګه د واپس ترو په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم مشیر د تجویز ورکړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره دی د نړیوالې ورورولۍ په مرسته افغانستان کې کډوالو لپاره د ژوند حالات سازګاره کړي کوم چې د افغان کډوالو واپسۍ کې مددګار ثابت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د سنګهای کمشنر انټونیو ګوټرس درې ورځنی سفر په اړه پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې بیان دی. دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې مقصد د افغان کډوالو پاکستان کې یا افغانستان ته واپسې لپاره داسې یو منصوبه جوړول دي په کوم چې عمل درآمد هم وشي.
په دې چې 15 کلونو سره دا مسله د ورته پوری هغه شان د چې څنګه په شروع کې ولا وسم افغانستان د دنیا دویم ملک دی چې د ټولو نه زیات مهاجرین افغانستان د حدود څخه بهر دي. نو دا هغه ډیسکشنز دي چې های کمشنر په می کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی وو او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي او دواړو ملکونو په یو داسې پروجیکټ باندې یا داسې ستراتیجی باندې راځي کی چې هغه د ټولو لپاره ګټور وي.
د اګوړه خټک د کډوالو د کیم یو مشر حاجی یعقوب مشالې ډو ته وویل چې هغه د نورو کډوالو غوندې غواړي چې نه صرف د ماشومانو د تعلیم مسله هواره شي بلکې د روزګار لار ورته هم جوړ کړی شي.
موږ د خلکو په وجه کې کاروبار نشته، ژوند مو خنه ده، د ټول تنظیم هم نشته، د کاروبار تنظیم هم نشته چې موږ واسو په مسکو په باندې پیږو دا وایي چې مرګ لري چې هغه اندازې پورې څنګه موږ په خپل په خو باندې ودریږو. څنګه دا خاص لري چې په پاکستان او په افغانستان موږ ځانینم فائدې کې برابرې شي چې موږ خپل خاورې ته خپل ځای ته تل غواړو.
مشالې ډو سره په خبرو کې دنیا اسلام خان زیاته کړه چې افغان کډوال لپاره د فند په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګه های کمشنر په اسلام آباد کې غیر ملکی سفیرانو سره هم ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګه های کمشنر په خپل دوره کې د سفیران وزیر او امکان دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. نو موړې بد دین علاوه د افغان کډوالو مشرانو سره به هم په پیښور کې ملاقات کوي.
درویش تاغه ماشومان چې تیر کال د دسمبر په 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی دا مهال د لاهور په میو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. خو کورنۍ د روغتون د ډاکټرانو له غفلت او کمې پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي حکومت ژمنې او دعوې ډېرې کړې وي خو اوس یې پوښتنه نه کوي. بل پلو د روغتون چارواکي بیا وایي د ژوبلو ماشومانو درملنه په سمه توګه روانه ده. انیسا اجمل په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د زخمی شوو ماشومانو پلرونه وایي چې حکومتي ژمنو باوجود د دوی ماشومان د علاج په خاطر کړیږي. د دې ماشومانو لپاره د کارکونکو تنظیم شهدا او غازی فورم رابطه کار کیسر علي وایي په دغه زخمیانو شوو ماشومانو کې درشت ماشومان د محل د لاور میو هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي دي چې د هسپتال انتظامیه ورته سم پام نه کوي.
در سلور ماشومانو په آغا خان هسپتالو کې سرجری شوی وو، آغا سرجری ناکام شوی دی. بل دو ماشومان نور داسې وو چې د هغې په خپو باندې بولټ لګېدلی وو، قدم سم نه شي اغستې. بل زمونږ یو دو ماشومان چې هغوی بالکل ډک شوي دي، هغه بلاسټ سره هغه ورځ کم چې اپرېشن هغه کې دې کې څه ماشومان چې هغه بالکل سایکولوجیکلي ټرامات کې دي. یو ماشوم باندې افیکټ راځي، هغه چې کوم دی هغه راپرېوځي او هغه بالکل نظر لاړ شي.
کیسر علی وای پدی کې ځنې ماشومان داس دي ک په وختي اپریشن ونشونو ماسوره بشي. ډاکټر عرفان چې زې ماس یې د آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی دی وای چې د تیرو شاوخه اتر وزره حصے د درملنې په غرض په لاور کې موجود دي خو ډاکټران یې د ماشومان علاج کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
هغه په درې څلور ګولې ولګېلې ګولې چې هغه لکړ درې وړې ډوکی په جوړ کې مات کړی او هغه هغه لاس اوس مخفل زوی ته نه راځي. د درې اپریشن نه کراچې کې شوی دی او بل هغه ڈپریشن تم روان دے حکومت طرف نہ اس بالکل ٹوٹلی زان خلاص ہے ٹون اغا وہی کہ بس منگ طرف نہ فارغ دی یو معصوم دے اغا بوتے کار نہ کی اغا بھی بس دا خدای بے جوڑ یا اغا پٹول پہ اللہ تعالی پری دی کہ بس خدای بے خیر کی.
دا آرمی پبلک سکول معصومان سره دا وڑیا علاج لپاره صوبائی او مرکزی حکومتونو شمنی کڑے وی خود ڈاکٹر عرفان په خبره دوی د خپل معصومان درملنه په خپل سر کوي. دی لړکیم د اړوند حکومتي چارواکو سره دراوته هسه وکړي خبري نشو. می عامر کاکا خیل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې درې ماشومان زخمیان شي او وایي چې په ماشومانو کې د موزم په نامه زوی تر برید وروسته نفسیاتي مریض او بل ماشوم کړو شوی دی. میا عامر کاکا خیل وایي که داغو ماشومانو چې په ګولو لګېدلي وو د بدن د څو برخو متاثره کېدو وروسته اوس په لاهور کې علاج ممکنه نه دی، نو د ده د زوی خو نفسیاتي علاج کېدای شي.
میا معظم نامه ده، هغه ټراما کېږي او د شپږو میاشتو نه سکول ته بالکل نه ځي او ټوله شپه ویښي چې موږ به په څوک په څوک به راشي موږ به مړه کړي. دا دومره زړور ماشوم وو چې هغه او سکول ته خو بالکل نه بالکل وای چې راځو خو زموږ اسکول نه پاتې نه هو قبرستان شو ټول مسلې دي موږ په خپل وطن کې تر په در ګرځو نو زه موږ نه پوهېږم چې دا امي هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټول کې لوی هسپتال دی اوس باندې کې زموږ ماشومان علاج نه نه زموږ علاج د چرته بوسو
بل خو د امي هسپتال سرجن ډاکټر امجد د ارمی پبلک سکول د ماشومانو د پلرونو تور نه رد کړل او وای چې د هسپتال انتظامی د ماشومانو د درملنې لپاره حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د علاج لپاره سهل روباسي
اس پر اس د پیشنٹ کنسرن بچي جو کنسرن ہے ان بچوں کو تو
د کمی پوره چې د مریضانو خبره ده نو مونږ دغه ماشومانو خه معاینه کړې سمرا چې وسایل مونږ استعمالولې شو هغه مو استعمال کړی خو اوس مونږ ډاکټران په دې خبره کار کوو چې څنګه د دوی د مسلې حل کړو مونږ دې ته هم ګورو چې آیا د دې ماشومانو علاج په پاکستان کې ممکن ده او کنه
د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 منټه وسلوالو د پیښور په ارمی پبلک سکول بریټ کړي وو چې تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وجل شي وو غنښمیر زخمیان شي وو په وجل شو کې زیاتره ماشومان وو
دا مشال ریډیو دا
قسم د پاکستان د برښنا وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلی سهولت موجود وي خو د بلوچستان اوسیدونکو وایي د لوډ شیډنګ د لاسه سخت په عذاب دي د مشال لړیو خبریال نیاز موسی خیل د ځینو ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته رسولی
د سیمی اوسیدونکو محمد اکرم په خبره د بلوچستان د سیسم بنوي چې بلخصوص پر روانو روزو کې به د بجلی له لوډ شیډنګ خلاصي وي د زیاتوي
بالکل بجلی کا ستر نه یار دا شهر کې دا له تو بعد دی اتم نو ولا کو کې دا ګس بالکل ستر نه هغه چې بس ور لسمن تی بیا نه بیا لسمن تی بیا نه تل ته دا غل شډین سم دې پازا بیا روزه خو نه دا بس ور لور دغه شل شډین سم بیا روزه سم دا هیڅ گزارم اوسر کې
د کوټي اوسیدونکو محمد محسن بیا وای بجلی محکمه د دې فرق نه کوي چې پیسلمای دی کروزماتي او کټکند غرمه
یار په خاص بخې ډیر بزب کړم تقریبا پخوا چې یو غنټه نو اوس په 3 غنټه او 2 نیم غنټه شارټ دی بیا چې راځي بیا یو غنټه ستو بیا 3 غنټه بیا شارټ یار خو بخې ډیر په تکلیف دی
د غبل ځای کس عبدالغنی هم په روزي میاست او رواني سخت ګرمۍ کې د بجلی لا تګ راتګه سر ټکوي
یار روزه کې لوډ شډینګ سم ډیر په تکلیف ډیر ګرمۍ روزه ډیر زور کوي پرچا ګرمۍ ډیره زیاتې شپارس گنټه روزه ده بس غرمټه مر ډیر په تکلیف ده لوډ شډینګ لوجه روزه ډیر زور کوي فلال په چابن نه فنکاوي نه سیوي یو شي نه وي بس ډیر په تکلیف
په سخته ګرمۍ او روزي کې د بجلی پرتګ راتګ می لخلګو سره خبرې کولې چې د یو درزي پر دکان می پام سو دای لا ګرمۍ تنگ او بیکاره ناستو ورغلم او پښتنه می ورسخه وکړله چې اخر سره واندې
جی مې نام بکا محمد بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ دی جاتی
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوڈ شیڈنگ مخ په زیاتې دوسی بجلی والا د چا لحاظ نه کوي سهار همزي غرمه هم او ماشام همزي موږ غریبان یو دومره توان او وس نه لرو چې ځان لا د جنریټر اسانتیا برابر کړو
بس غریب بنده جنریټر کا سہولت نه
بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی د سانګو او پاکي وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي جي نيوز سره په خبرو کې ویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکېچ کابو ومومي او خلکو ته په روزي کې اسانتیا ورکړي یاد دی د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزي کې د بجلی لزيات لوډ شیډنګ دوی ډېر په تکلیف سوي دي
مرچ زړ می اوچتی کی سال پوا سرا ہمرا کوئی غم ہمرا کوئی غم اشنات ہر غم سرا ہمرا کوئی غم اشنات ہر غم سرا سمرچ زړ می اوچتی کی سال پما سرا ہمرا کوئی غم اس پا خوبونو کې همران شه بدنامه بشه اوس په خوبونو کې همران شه بدنامه بشه اوس په خوبونو کې همران نشه بدنامه بشه گلی ہر چاد پر خودلی ما بدنام سرا ہمرا کوئی گم ہمرا کوئی گم اشنا دھر گام سرا سمر چھدڑ میں اوچتی گی سال بام سرا ہمرا کوئی گم سے ددا خبر بستا چین کارے